نیکو د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ږغ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما هواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5 4. بل سلام نمبر دی 0 8 5 4 4 1 1 8 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوته پان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کال کې د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د عمر اسې وو یشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بي دا سي اوت سلويشت اته سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د پدغه شماري زمخ سر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 2 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او اجسدو خان مې لسی دی. زوی مې دا 12 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه 15,000 کلداري ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکو کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې، یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0-3-1-2-9-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینهوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې 18 کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي 19-6-9-40، یعنې 0-8-1-1-1-4-4-9. دوهم شمارا ایم ٹین شمارا دا 0-6-9-1-1-4-4-9. نہ پنجو نہ پنجو وہ شپاک شپاک. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدو په هیله د خپل تاسو په خپل پروګرام غواړم د خدای په نام.
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلم کرانه د ګلګو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځوال چې د شلمل واشرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سوالي کې چې تاسو نه درک دی اصلي د واشرو د سوالي ورسېدل کې دی کله چې نه درک شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ونان نسمنا درکټوی دی اکه حرم سلمان ورو پاړون باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم یو ورته شمیرو اړیکه ونیسته سما د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0202 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو دغنیه لکان ورکړی دي چې نومانه مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او د دې لکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې د غو ولسوالۍ دی او رکسی دا نوزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مشکر دوا شمیروز مشکر ریکی ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن غایم چی دوا یواشی هرا سالات ورطوایو چی سپر و دریا یو دو نه یو اکه اکه څنګه بیا به شمیره ورته تکرار کوم سپر و درې یو دو نه یو اکه اکه څنګه دا شمیره ورته زموږ سره لیکل ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر غشتن درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کلی اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې نه درک دی چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورور په دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سی وي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځل ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 0039 004 8 8 4 8 0 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوی دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوی دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 5 5 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره د په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسی کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسی کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسی کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-8-1-9-15-9 شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-9. ښه وخت ښې چارې. خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اردو ته سلامونه خاص طور پر ټول پروگرام ته جان پر یادی ما د هلمند پیغام پر زما مر یو ګران دوست محمد اسماعیل نومې د جرګل اکازوی دی یو کال کې د خپل کور نندارا کزوی دی هر کله کې په اړه معلومات یې مې دی خپل جرګل د ماسری پر دغه دی په نشمیرو اړې کوي چې په شمیرې وایم 0-1-0-8-15-2-4-9 میرا یو ځل بیا وایم 0-1-0-8-15-2-4-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-1-9-8-1.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زه لیکې ته راغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دیسوز ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نادرکه سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګ هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نادرکه سوی نو زه خپلې د واټساپ په خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-9-2 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و بله ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-5-4 یعنی 0-1-9-3-0-8-5-4 اخري و بل اتصالات شمېره د زمونږ 0-8-3-9-35 یعنی 0-8-3-9-5 اخري 3 د واتساپ شمېره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-9-2 یعنی 0-1-1-3-1-8-6-9-2 اخري و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د آزادی میلمه.
سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دې خپرونې ته میلمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندی اوسي. د هر څه مخه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي. سړی نه پوهېږي چې له کومه یې پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کیږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او ورسره اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوې صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري مونږ ورته وایي، یو بخش همدا د مخ او ژبې د رایانې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوی وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 9500 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي 10 کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپلو غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په 10 کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه. نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په 6 میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا؟ د 10 کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په 6 میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي. نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا هم مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده. نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي، بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې هر اقل په 6 میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي او د ماشومانو چې د غاښونه راوځي او غاښونه لویږي کلک ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه همه عضو یا مهمه عضو په خوله کې د ژولو لپاره د خوراکي توکو د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظه استتیک استلام ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي هغه کوم مخرج د هر صحیح نه شي ادا کولی. کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې دا ډېر اړین رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه جوړ شي بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بل
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي یا ملکي توت ورته وایي یا موقتي غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تعداد په 40 عدد ته رسیدي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده تر سیګي بیا ځینو کې اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي بیا ځینو کې هغه وسیږي او ځینو کې نو وسیږي بیا ځینو کې اته وشت وسیږي په مجموع کې د دایمي غاښونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه ډیر تیرا دی وسیږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شری غاښونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروری او اړین ده. په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده. ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې اس نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوې دي. دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیر زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونو وېستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د جامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې جامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیمپیج ورته وایي. دلته په افغانستان کې اکثران یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مو چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د ننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سینتیج لپاره ورتلون سیم چې ویله هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده هغوی نشي کولی، نو دلته راځي بیا خپل تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچا ته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی تلای نو غلیشه، داسې ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو سره رامنځته کیږي، نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. دې مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي، نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان کله کله له ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسیږي یا مخفي اوسیږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسیږي ستونزه نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي، نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باس زه نه پوهېږم چې ولې
د اخري غاښ ته مونږ وویل، نو هغه آخري غاښ چې دا په ژوله کې په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده، کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي، اته تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې تداوي چې دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده، نو د دې درملنه چې دا هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشی په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان په غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، مت تاسو د غاښونو د پاکاری وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
لوی صاحب، ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورل هایجن یا د صحت خلې یا پاکوالی د خلې دا ډیر زیات ضروری مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نشي غاښونه حفظسای مراد نشي غاښونه تخریبېږي له منځه ځي تورېږي چینجی وهي بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته مونږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده کله چې یو څوک حفظسه نه مراته وي مونږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظسه یا بهداشت د خولې چې ده یا اورل هایجن یا پګوالې د خلې نوري صاحب دا درې پای لري. یو پای چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې مونږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي او به اختل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دا دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې لخوا چې دا ډیره ضروری ده یعنی ټول غاښونه منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویان چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خولې لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي ناغوی ته هم غاښونه یې غمره زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیا هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونه ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ څه ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د یو مهم پوښتنه نه لري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستیږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریاني دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي. دا یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. هم داسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معده تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیان دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي بیا 10% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي کاوی کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه تم چې دی یا شف چې دا د غوته په خولي کې اچوي چې دا دوامدار د غاښونو مخکې داسې باسي د بې نظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت شیان جوویده هم ناپسنده عادتونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز دا شیان د غاښونو سره متوي، دا هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه او سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه، تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد، ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پرې وغږېږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده همدغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل، یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاده کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بله مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي، درملنه نه شي، همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه، هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده، د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخ ته لاړې شي، د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي، موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په جامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله، د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب، کور ودان که په ورستی کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوئ، وروستۍ توصیه چې ورته کوئ، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړئ اورېدونکو ته، اورېدونکي به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي، حفظ الصحې ته توجه وکړي، مهرباني.
لوی صاحب ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول هغه کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ما غلاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي، مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي، بیا څو میاشتې نه معلومېږي، درک یې نشته، بیا را پیدا شي، بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې، دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي، ترمیم شي، جوړ شي، ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده، مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته ورسوي، څلور ځله ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپل د حضرت خال یو ور الحاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډیره زیاته توجه وکړي چې ترڅو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبد الوهید همت چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
سفر مبل